کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو سات خبرونې ته مو زه فریبا زاهر د خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د افغانستان او نړۍ د بیلابیلو خبرونو او راپورونو په جزئیاتو خبرو او د کندوز او فراد امنیتي وضعیت ترڅنګ د نورو مسایلو په اړه هم راپورونه درته لرو. خو تر هر څه د مخه د دې محل تر دې محله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه له اجمل ان څخه اورو.
دا فرامنیتی چارواکی پر دې خارې د طالبانو برید پر شاتم بولې او په جګړه کې لزګونه وسلوال وژل شوی او ټپیان شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندوز د خنباد ولسوالۍ مرکزی بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. او د زیمبابوې پوخانی ولسمشر رابرټ موګابي چې د دې هیواد له خپلواکۍ راوروسته نږدې څلوېښت کاله په دې هیواد واکمن و د پنځه نوي کلونو په عمر په سنګاپور کې مړ شو. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. د فرامنیتی چارواکی پر دې خارې د طالبانو برید پر شا تمبولې دی او په جګړه کې لسګونه وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. د فرا ولایت د امنیه قمندان غلام محیدین خیرخوا نن ازادۍ رډیو ته وویل چې افغان او نړیوالو ځواکونو لمځکې او هوا پر طالبانو بریدونه کړي. طالبان له 500 زیات وژل شوی او ټپیان لري. د طالبانو د استخباراتو رئیس چې تخلص زید دی او یو شمېر نور لوړ پوړي کمانډانان په ملو او ټپیانو کې شامل دي. د طالبانو د جلب او جذب پر کمانډانی برید وکړ. خوشل دی کی یانیم ساعت دوام ونه کړ او ټول سیمه زموږ تر کنټرول لاندې دي. دا نو مولي په وینا د فراخر په څنډو کې تصفیه بي عملیات لا هم دوام لري. وسلوالو طالبانو تیر شپه د فرا پر خار له څلورو قواو برید کړی وو. طالب ویان زبی الله مجاهد بیا پر خپل ټویټر ادا کړی چې د فرامنیي کمانډانۍ ته نږدې لا هم جنگ دوام لري. نو مولي ادا کړی چې په دې بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله لاړولې. خو د فرا ولایت چارواکي د درنې مرګ ژوبله ادا نه مني. اخو د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندوز خان آباد ولسوالۍ مرکزی بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې او وسلوالۍ له مرکز څخه ایستلې دي. دفاع وزارت په وی خبر پاڼه کې ویلي دغلته په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې شل تنه وسلوال وژلې او ولس تنه نور ټپیان شوي. د افغانستان دفاع وزارت په وینا د محل د خان آباد ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو په بشپړ کنټرول کې ده. تر دې مخکې د خان آباد ولسوال حیات الله امیری ازادي رادیو ته ویلي و چې دا ولسوالي د طالبانو لاسته ورسېدلې. خو نو مولي هم روسته بیرته ازادي رادیو ته ویل چې دا ولسوالي بیرته له طالبانو نیولې. خاغلی امیری په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې د ولسوالي امنیتي کمانډاني او وداني د محل د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي او د نورو سیمو د نیولو لپاره عملیات مخته روان دي. د غزنی ولایت د واغس ولسوالۍ اړوند په رناخیلو کلی کې د رناخیلو اساسي روغتون د خلکو په لګښت جوړیږي. د والی ویان محمد عارف نوري د جمعې پورس په دې اړه ازادي رادیو ته ویل د دغه روغتون لپاره مزکه او مالی لګښت د سیمې د خلکو لخوا ورکول کیږي. د دې په وینا دا روغتون څلور جریبه مزکه کې د ولسونو لخوا وټانی کی. تاسو له ازادي رادیو نه خبرونه اورئ. د سیمبابي په خانه ولسمشر چې د دې هواد د خپلواکۍ راورسته نږدې څلوېښت کاله پر زیمبابوې واک وچلاوه رابرټ موګابي د پنځه نوي کلونو په عمر په سنګاپور کې مړ شو. وسنی ولسمشر ایمرسن مننګاوا د جمعې په ورځ د هغه د مړینې په اعلان کې نوموړی د ازادۍ سمبول وباله. خو د موګابي ډېر منتقدان پر نوموړي انتقاد کوي چې په خپله دېرش کلنه واکمنۍ کې د زیمبابوې وړتیاوې له منځه یوړې. خپل مخالفان او سیاسي مخالفان په بې رحمۍ وځورول. انتخابات مهندسي کول او تر واک لاندې مفسدو پولیسو په پراخو ځورونو کې لاس درلود. د چیریخانو د پخوانی مشر د جنوبي افریقا په دې هیواد کې په 1980 میلادي کال راهیسې چې له سپین اقلیت څخه پکې واک انتقال شو واکمنو او دوه کاله مخکې د یوې پوځي کودتا په ترڅ کې له واک لرې کړی شو. د امریکا د کانګرس دوه مخکښ غړو روسیه غندلې چې نه د توانېدلې په مسکو او سن پیټرسبورګ کې آزادو او محلي انتخاباتو ته زمینه برابره کړې. د کانګرس دوه غړو پرون په ګډه اعلامیه کې پر مظاهره چیانو د روسیې د حکومت فشارونه وغندل. د استازو په جرګه کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر ډیموکرات الیوت انګل او د استازو جرګې مخکښ ډیموکرات مایکل مکول ویلي د آزادو انتخاباتو لپاره مظاهرې او په وړاندې د کرملین اقدام دا خبره نور هم ثابتوي چې د روسیې خلک د ولسمشر ولادیمیر پوتین له استبدادي لارو چارو ستړي دي. او د باهاما د روغتیا وزیر وای په دغه هیواد کې د دوریان په نوم طوفان په نتیجه کې د ملو شمیر ډیر شته پورته شوه دی. دوین سانز اسوسییټډ پریس خبري ژانس ته ویلي څرنګه چې په را روان ورځو کې د ژغورن مامورین لا هم د پلټنې او ژغورن چارو ته دوام ورکوي د نو د مړو شمیر خای د پام وړ زیات وي. بل خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو او استرالیا مرستو تنظیمونکو ادارې مرستیال سرمنشي مارک لوکاک ویلي چې په ګران بهاما او اباکو کې شاوخوا وی اثر کسان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره عاجل مرستو ته اړتیا لري. دغه طوفان د امریکا ځینې ایالتونو هم ځپلی. سپین ماڼۍ په یو اعلامیه کې ویلي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طوفان جریان له نږدې څاري. اعلامیه وایي ولسمشر د جورجیا، ساوت کارولینا، نارت کارولینا او ورجینیا له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې را روانونه د خپلو محلي چارواکو لارښوونې تعقیب کړي.
خبرونه ملازدی رادیو واوریدل تاسو کولی سي دا خبرونه او د غرز نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر وای پنه هم ولولي پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. افغان چارواکي وایي د کندوز د خانآباد ولسوالۍ هغه سیمې چې نن وسله والو مخالفین نیولې وې بیرته دوی ترلاسه کړې دي. د کندوز د خانآباد ولسوال وایي په فرا ولایت کې به د تیر شپې تر بریدونو وروسته د ښار د وضعیت په اړه یو راپور واوري چې د ځایي چارواکو په خبره وسته ښار وضعیت عادي دی او بریدونه په شاسي وي دي. د امنیتي او استخباراتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د معصوم ستانکزي استعفا ته اړتیا وه او پر ځای اقدام یې بولي. هی ګل سلیمان خیل وایي
دا د افغانستان او د خلکو په ګټه وه. د ارت په رهبرۍ کې قرار لري او که رهبري فعال وي او رهبري قوي وي او استخبارات قوي وي تبن صفوف امنیت هم راوستای شي.
بلخه د روزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې موټر چلوونکي ادعا کوي چې له تیر ورځې راهیسې طالبان ورته پر دې لارې د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. دغه لاروین وایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
زما نوم جمعګل استاد دی. زه د غټ موټر چلوم په کندهار پر لین باندې. پرون رئیس پر مخ ترڅو د چنت د دی خواسه څوک لایسي نه دغه خواسه څوک راتله لایسي دلته مریضان ناشته او دغه د مثالار په مخ ترڅو د
نو راپورونه هم لرو په دوه منیمه کې ازادي واوریدونکو خبرونه اوریدلای شي. دوستانو اوس به ورسو د دې خبرونه لمرنی مطلب ده. مخکې تر دې چې امنیتي راپورونه راوخلو د موضوع باندې به تم سوچې امریکا ته د افغان ولسمشر د تاک په اړه ضد او نقیض راپورونه ورکول کېږي. دا چې دغه معلومات څه دي، تازه جزئیات یې څه دي، زما همکار رحمت الله افغان را سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. افغان صاحب، ستاسي تازه معلومات څه دي؟ چارواکي څه وایي چې افغان ولسمشر اشرف غني به امریکا ته ولاړ سي که ولاړ نه سي؟ د دې سفر تازه جزئیات څه دي؟
ولا تر اوسه پورې هم په دې اړه باندې زیده او نقیزه څرګندونې کیږي. تر اوسه پورې له دقیق سوي نه د سیاي دوی به سفر وکړي او کبه ونه کړي. خو سهار د افغانستان د کابینې یو وزیر ازادي رادیو ته ویلي چې ولسمشر غنی امریکا د ولسمشر په برنه هغه واته سفر کوي. خو له غرمې وروسته هم د سرچینې بیا ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر په یو غونډه کې دغه سفر ځنډولې ده او نشي کړای چې امریکې ته ولاړ شي. دغه سرچینې د موضوع د حساسیت له امله له نوم نه خوځلو څخه ډډه وکړه. خو سهار یې ویلي چې ټاکل شوی و افغان ولسمشر ډونالډ ټرمپ په بلنه هغه واته سفر وکړي. د سولې په اړه په ځانګړې توګه له طالبانو سره او د امریکایانو ترمنځ کومه موافقه ورستی سوي ده د هغه په اړه باندې خپل مرکې خبرې سره وکړي. خو د دغه ټولو سرګندونو باوجود هم تر اوسه د افغانستان جمهور ریاست په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم امریکا ته د ولسمشر د تګ او یا نه تاکو پاړه راپورونه نه تایید کړي دي او نه هم څه څرګندونه کړي دي. فریباجانې موږ به هڅه وکړو چې پراتونکو خبرونو کې په دې اړه باندې بشپړ جزئیات واخلو ترڅو پوری اوریدونکو ته په دې اړه باندې معلومات ورکړو.
بله ډیر زیاته مننه کوم رحمت افغانو دوستانو تاسو هم وردل چې لکه چې مخکې راپورونه ورکړل سی و چې افغان ولسمشر امریکا ته دی او احتمال د افغانستان د سولې او د انتخاباتو په اړه د امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویل دي چې اوس دا سفر ځنډیدلی دی خو موږ هڅه کوو چې په دې اړه تازه جزئیات واخلو او تاسو سره یې شریکو.
ازادي راډیو لوونه تروو
اوس به ورسو کندوز ولایت د کندوز چارواکی وایي چې د خانآباد ولسوالۍ ته تازه دمه امنیتي ځواکونه رسیدلې دي او د دوی له رسیدو سره سم د دې ولسوالۍ هغه سیمې چې وسلوالو طالبانو نن سهار نیولې وې بیرته حکومتي ځواکونو تر خپل کنټرول لاندې راوستې. په دې اړه زما همکار اجمل آریان له سیمې څخه راپور لري.
افغان ځواکونو د کندوز د خانآباد ولسوالۍ بیرته ونیوله. د کندز د خانآباد ولسوالۍ د سیمیزو چارواکو د خبرو پر بنسټ تازه دمه ځواکونو پر رسیدو سره دوی وتوانېدل چې د ولسوالۍ ودانۍ او د امنیت قومندانۍ ودانۍ وروسته له دوه ساعته سقوط بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. د خانآباد ولسوال حیات الله میری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل ښاغلی امیری پر حکومت غږ کوي چې دغې ولسوالۍ ته نور تازه دمه ځواکونه راولیږي تر څو د ښار شاوخوا نږدې څنډې د وسلوالو طالبانو له حضور څخه پاکې کړي. بلخوا د خانآباد ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د دغې جګړې له کبله زیات شمېر کورنۍ له خپلو کورونو وتلي دي او اوس مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دغې ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو اسدالله او عبدالبصیر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل نوموړې ولسوالۍ درې کاله مخکې هم د څو ساعتونو لپاره د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی و. د خانآباد ولسوالۍ د 12 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له لوی ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي او د کندز ښار عمومي لاره هم پر همدې ولسوالۍ غځېدلې ده او برسیره پر دې دغه ولسوالۍ د کندز له اقتاش او علي آباد ولسوالیو او دغه راز د تخار ولایت له اشکمش او بنګي ولسوالیو سره پوله لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
له کندز څخه باور سو فرا ولایت د فرا امنیتي چارواکي وایي چې پر دې شارې د طالبانو برید په شاتم به ولیدی او په جګړه کې د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا کوي. دا چې تېره شپه پر دې شار باندې وسلوالو مخالفینو ډله ییز بریدونه وکړل اوس به د فرا ولایت زموږ د همکار حفیظ نورزاد څخه نور واورو چې د شار وضعیت اوس څنګه دی. کله چې چارواکي ادعا کوي چې دغه بریدونه یې په شا کړی دي د دې نور جزئیات دي د لسکونه وسلوالو د بشل کېدو یا د ټپي کېدو خبره هم کوي. په دې اړه تفصیل زما همکار حفیظ نورزاد راکوي. نورزاد صاحب خبرونه ته شر اغلی که تاسو په دې اړه نور جزئیات اوریدونکو سره شریکي.
سلامونه او تاسو ته ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم لکه تاسو په جریان کې سره برای یو شمېر طالبانو پر فرا ولایت کې حمله وکړه هجومي حمله وکړه چې تر لس بجې تر ننه دوې حملې ادامې درلوده او وکولی شو چې راسئ فرا ولایت کې دننه په ښار کې او ځینې ځایونه لکه جلبجس قوماندانۍ کې اور اچولی او نور نور حمله هم وکړي. خو امنیتي چارواکو وایي چې موږ د دو حملې په شا وتنبوله اوس کوم مشکل نشته. یو بله ستونزه چې شته دا د فرا ولایت یو ګڼ شمېر خلک هم په دې اندېښمن دي اندشنی لري وای دوی وای چې چیرې نور کوټن فر ولایت کې را نسی او خاصه مادګی نسی دوی امکان لري چې نن شپه طالبان عمله وکړي پر څو ځایونو لکه کندوز او نور ولایتونه او داسې پیښ به رامنځته شي.
بله نوستا سب فرامنیتی چارواکی چوای چی پا دغا بریدونو که چی طالبان وکرل ده تیرش پی رئیسی یا اجده جگلاو چونو تلفات رسیده لیدی پا خپل مخالفینو تا یا دیخوا ملکی کسانو تا هم تلفات اوشتی دی؟
بله دکی کن امنیتی چارواکی وای چی مج دلتا پا طالبان تا تقریبا یو نشمیر کسانو وجرسیوی دی که ویل پینزوز تیرش پیتا کسانو فرا ولایت کې وژل شوی دی او چپن شوی دی. اوس کوم جګړه په فرا ولایت کې نشته. ځینې ډزې د بعضو کلیو څخه راځي خو یو اندېښنه چې شته په بعضو کلیو کې په بعضو ولسواریانو کې همدا اوس جګړې روانې دي خو خلک په دغه موضوع کې اندېښمن دي چې په دغه جګړې کې یو ګڼ شمېر کسان ملکي کسان ته مضروب لاغوښتي دي، تلفات ورته اغوښتي دي. خو دغه د خلک د دواړو طرف څخه هم دغه غوښتنه کوي چې باید د ملکي کسانو ته باید دوی ته ژوند ته توجه وکړي تر څو دوی ته آسیب ورنه شي. لکه هغه کوم معلومات چې زه لرم په یو شمېر ولسوالیانو کې هم مرجوب له ملکي تلفات هم لري. خو په فرا ولایت کې دننه په ښار کې هم یو شمېر ماشومان هم هغه ته هم مرجوب له اوښتي دي. خو کله چې هغه امنیتي چارواکو وایي چې اوس ډاډ ورکوي د فرا خلکو ته چې کوم خبر نشته، خاصه مادګي دوی لري او د دې کوم عملی چې دوی کړی وو په شاو تمولو یو ډېر تلفات ورته اوښتي دي البته مخالفین ته.
بله د ملکانو تلفاتو په اړه تاسې خبر وکړه، آیا تاسې روغتونونو ته ورغلي یاست د بریدونو د ټپیانو یا د خلکو د کورنیو سره تاسې په خپله مخامخ خبرې کړې دي لیدلې مو دي؟
د ځینو دغه کوم ټپیان چې په روغتون کې د فرا په روغتون کې او ځینو نورو شخصي کلینیکونو کې راورسوي وو هغه هم داسې اندېښمن درلودل چې دوی د برایي په پیښه کې داسې مضروب له دوی ته اوښتي دي او دوی ټپیان ورکړي دي، نور مالي زیان ورته رسېدلی دي. او همدا شی ما خپله د اوس په مرکزي شفاخانه کې مخه مولدل دغه موضوع او ځینې کسان دغه موضوع ډېر شکایت درلودل چې ملکي تلفات لري ملکي کسان.
بله تاسې د مالی زیانم خبر وکړل، تاسې په سیمه کې یاست، آیا ستاسې د سترګو لیدلی حال څه دی؟ څومره مالی زیان رسېدلی دی واقعا په ښار کې د خلکو وضعیت څنګه دی؟
خو ښار مکمل تړلی دی، هیڅ دوکان نشته، هیڅوک نشي کولی چې وګرځي په ښار کې. داسې ټوله په وحشت کړی دي فرا کې او یو ګڼ شمېر کسان هم د فرا ښار څخه نورو کلي ته نورو ولسوالیانو ته تللي دي او نورو امن ځایونو ته ځان خپل کورنۍ وړي دي. خو ښار هېڅ ګرسره دوکانونه خلاص نه دي، وضعیت ټول داسې وحشت زده دی. در روغتیا مسئولین هم شی نه وایي چې څومره کسان فرا ولایت کې د روغتون ته راغلي دي، خصوصا ملکي کسان. په دې خاطر موږ ډېر کوشش وکړو خو دوی اگر نسو چې مرکې وکړي د رسنۍ سره.
بله ډېر زیاته مننه کوم حافظ نورزاد د فرا ولایت وروستي وضعیت حال راکو.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ خلاصې د رادیو اوریدو سره تاسو کولی سید ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه هم واوري، البته کده انټرنیټ اسانتیا ولري نو د ازادي رادیو ویب سټ ته ورسی پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ azadiradio.com یا azadiradio.org. د امنیتي او استخباراتي چارو یو شمیر کار په هنوي چې په اوسنۍ شرایطو کې د معصوم ستانکسي استعفا ته اړتیا و او پر ځای اقدام بولي. ولسمشر غنی تیر ورځ د جلال آباد پیښې په غبرګون کې چې څلور اورونه پکې وژل شوی دي د ملي امنیت په خوانی رئیس معصوم ستانکسي استعفا ومنله او د پیښې د عدلي تعقیب سپارښتنه وکړه. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوهان د ولسمشر د عدلي تعقیب اقدام ستایلی دی او ټینګار کوي چې له پلټونو وروسته به عدالت تامینسی او لدی سربچارواکی د مسولیت احساس وکړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
په دې وروستیو کې په یو شمیر ولایتونو کې د ملي امنیت ځواکونو له لوري شپنۍ چاپې زیاتې سوې چې تر ټولو وروستی په ننګرهار کې د څلورو ورونو وژل کېدل دي. د ملي امنیت پخوانی رئیس معصوم ستانکزی له دې عمله استعفا ورکړه. ولسمشر محمد اشرف خانی هم له جن پرته د نوموړي استعفا او منله. د پوځي او استخباراتي چارو یو شمېر کارپوهان د ښاغلي ستانکزی استعفا شرایطو ته په کتو اړتیا بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې هیګل سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل
معصوم ستانکزی ته بل لار نه و او دولت ته هم بل لار نه و چې د استعفا ورنکړي. دا د افغانستان او د خلکو په ګټه وه. د هر څه په رهبرۍ کې قرار لري او که رهبری فعال وي او رهبری قوي وي او استخبارات قوي وي طبعاً صفوف امنیت هم راوستی شي.
افغان ولسمشر محمد اشرف خانی په ننګرهار کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په اړه په یوه فوق العاده غونډه کې وویل چې د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی استعفا یې منلې ده. محمد اشرف خانی په دغه غونډه کې وویل چې په دغو عملیاتو کې چې د طالبانو او د اشتالې پر غړیو د برید په نوم سوي د یوې کورنۍ څلور غړي وژل سوي دي. ښاغلي غني زیاته کړه چې دغه پیښه به تر اخره تعقیب کړي او لویې څارنوالۍ ته یې دنده سپارلې تر څو دغه پیښه وڅېړي. له دې وړاندې هم د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د پکتیا په زورمت ولسوالۍ کې شپنی عملیات کړي وو چې په پایله کې ملکي کسانو ته مار ژوبله وختې وه. د چارو کارپوهان د ولسمشر دغه کار ستایي او وایي چې له دې سره به لوړ پوړي چارواکي د مسؤلیت احساس وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر انجبر ازادي راډیو ته وویل
سل په سلو کې ترتیب لاندې راتلی شي. هدف هم دا ده چې هلته کوم څوک چې بمباردمان کوي هلته حملات سرته رسوي او مسؤلیت احساس وکړي هلته ملکي وګړي شهیدان کیږي. او دا چې اوس جمهور رئیس دغه حکم صادر کړی دی چې باید حتما څارنوالۍ لخوا تعقیب شي دا موضوع د لومړي ځل لپاره ده او فکر کوم پایله به یې دا وي چې یا به ستانکزی پکې اسان مسؤول نه او یا به که مسؤولي باید دار کچ شخصي باید مجازات دي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د معصوم ستانکزی نظر هم را واخلو خو نو موري خبرې ونه کړې. معصوم ستانکزی له 1915 نویم المریس کال راهیسې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وو.
دوستانو اوس په ورسو بیا هم روزګان ولایت د روزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې موټر چلوونکي ادعا کوي چې له تیرې ورځې راهیسې طالبان ورته پر دې لارې تګ راتګ اجازه نه ورکوي. دغه لاروین وایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د روزګان امنیتي مسؤلین هم دا ادعا مني خو وایي چې یا د لارې د کندهار په مربوطاتو کې تړلې ده. د کندهار امنیتي مسؤلین بیا دغه خبره ردوي. شریف الله شرافت هم د سیمې ته ورغلی او د موټر چلوونکو او مسافرو سره د مرکو په استناد دغه راپور رالېږلی دی.
دا په اورزګان ولایت کې د هغه موټرو د لیژ نمائندګي د کندهار ولایت ته خلک لیژدوي. دلته لسګونه خلک ناس کې او پدې ته مدي چې گاونډي ولایت کندهار ته ولاړ سي. خو موټر چلوونکي ځکه کندهار ولایت ته د تګ زړه نشتوي چې د وسلوالو طالبان څخه یو لیک ترلاسه کړي او پکښې لیکل شوی دي چې سار د جمعې ورځې څخه به تاسو د اورزګان او کندهار ترمنځ پر دغه لوی لار تګ را تګ نه کوي. دا یادی لري پر سر یو شمیر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته داسي وویل
زمانم جمعګول استاد ز د غټ موټر چلوم په کندهار پر لین باندې
پرون رئیس پر مخ ترسوي د چنت د دی خواسه سوک لای سینه دغه خواسه سوک راتله لای سی انو دل ته ولي چې یو څه شانن ګران سوي لا به ګران سی او بلکې سې د نه مریض د دی خواسه تله لای سی دلته مریضان ناس دی دغه دی مثال لار په مخ ترسوي د موږ د جدستون سره مخ کړی.
زمانم نکی بولادی د کندهار او در ترنکوش پر لین باندې موټر چلو دا لار دوه غشته کیږي چې بنده سوی ده. دا شي غشته د طالبان لرو څخه بنده سوی ده. دوه غشته کیږي چې بنده سوی ده.
هغه کسان چې د موټرو په تمځای کې بند فاتې دي او غاډي چې گاونډي ولایت کندهار ته ولاړ سي سرل مرته ناست دي او د زیات شمیر سره ناروغان هم ورسره دي. دوی له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې یا د لارې دی ورته خلاص کړي او دوی دې د سفر په توګه نه کاروي.
زمانم رحیم الله دی روزګان ولایت اوسیدونکی زه غواړم چې وکندر ولایت ولاړ سم الته زمار ور د مکی د کابی شریف څخه روان دي. متاسفانه چې وسلار بند ده موږ زیات ستون سره مخامخ یو.
زمانم هارون دی مرکز ترنکوټ اوسیدونکی زه غواړم چې ولاړ سم کندار ته خبر سم چې لار بند ده نو نو ډیر خوشنیم سولم چې لار بند ده نو مریضان زما سره دی غواړم چې لوړسم کندهار ته نو لار بند ده هیله زین لرو چې لار بند نه کیدو طالبان سم د حکومت سم دا غواړو
نن هغه د مرکز کوټ اوسیدونکو مستاز یم ورور وشتنه می دا چې در ژر تر ژره د لار د کندهار د پاره یو امنیت ور د امنیت په برخه کې یو کار وسی او لار خلاصې ولیدا چې نن هیڅ
د دې لارې تړل کېدو نه یوازي موټر چلونکو اوس پرلو ته ځان رسولي بلکې هټیوالو ته هم سخت ځان رسولي دی وای یو شمیر هغه خوراکي توکي چې د کندهار ولایت څخه روزګان تر لیږدول اوس په لار کې بند فات دي او زیاتې د خرابېدو په حال کې دي دغه هټیوال زیاتوي چې د لارې فتړل کېدو سره په دغه ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوي دي په ورته وخت کې د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې د غلار وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې او موټر چلوونکو ته وسلوالو طالبانو د یو لیک په مرسته ګواښ کړی خو دی وایي د غلار وسلوالو طالبانو د کندهار په مربوطاتو کې تړلې ده
ولی او طرف کس مربوط ولایت کندهار است او مسؤلیت کندهار است که ورته تامین امنیت بکنه مسیر را او طرف مسؤلیت ما نیست گرچه همی اوجا مشکلات ها هست و طالب ها می انگاه گای مسیر رای مردم ها بند می سازن
در کندهار ولایت امنیتی مسئولین بیادانه منی چی یادلار دی وصلوال و طالبان و تدلیوی در دغه ولایت د پولیس ویان جمال ناصر برگزی هغه خبری رد کردی چی گرنی دوی جی خاکریز ولسوالی تغذیه در جلار تدلیوی
دلته موږ د پولیسو قرارګاوې دي د اردو قرارګا د لار دولت هر سار ګورې د مینو څخه دا چې عام خلک ته ګوراته نه کوي نو دا د دوی خپل کار دی کنی لار بند نه ده خلاصه ده یو شی نشته خو د سار له عدالت زموږ درې خپلې د پولیسو قرارګاوې دي یوه د اردو قرارګا ده
حتی موکرچ پا دیاره دا وصلوالو طالبانو دا ویان سرام خبری وکړو خو هغه زموږ خبرو او پیغام ته ځواب را نه کړی دا یادونه ورده چې د اورزګان او کندهار ترمنځ د لویې لارې اوس تازه نه ده تړل سوې بلکې له تیرو څو کلونو راهیسې وصلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ تړلې ده خو دا د اوسې تازه له تیرې ورځې راهیسې د ملکي خلکو پر مخ هم تړلې ده شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
نړیوال موضوع را واخلو ایرانی چارواکو اعلان کړی چې د 2015 کال په اټومي موافقه کې د خپلو ژمنو د کمولو په برخه کې یو بل ګام پورته کړی ایرانی چارواکو له شپږو پیاوړو قدرتونو سره له اټومي موافقه د متحده ایالاتو تر وتلو وروسته په وار وار ګواښ کړی و چې له دې موافقې سره سم په خپلو کړو ژمنو کې به کموالی راولي او په دې ترڅ کې پروانونه کې د یو لړ اقداماتو ژمنه کړې وه احمد تکل نور جزئیات راکوي
د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د ایران حکومت نن جمعه وویل چې پر دې هیواد د امریکا لخوا د بندیزونو د بیا لګولو په ځواب کې به دا هیواد هم د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د اټومي موافقې له مخې په خپلو ژمنو کې کموالی راولي د ایران د محصلینو خبري اژانس د بهرنیو چارو وزارت د ویان عباس موسوي له قوله لیکي چې وایي د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی ته یو لیک استولی او په هغه کې اعلان کړی چې تهران د اټومي انرژۍ د تحقیق او تولید په ځانګړو برخو کې پر خپلو فعالیتونو لګول شوي محدودیتونه پای ته رسولي دي ایرانی چارواکو د چهارشنبه په ورځ ویلي وو د یورانیمو د غنی کولو د بهیر د چټکولو لپاره به د سنټر فیوژنو پر جوړولو کار پیل کړي چې له دې یورانیمو څخه بیا هم د انرژۍ د تولید او هم د اټومي بم د جوړولو په مقصد کار اخیستل کېدای شي خو تهران په وار وار ویلي دي چې د اټومي بم د جوړولو نیت نه لري تهران د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې منلې وه چې د لویدیز لخوا پر دې هیواد د لګول شویو بندیزونو د لری کېدو په بدل کې به د خپل اټومي پروګرام فعالیت محدودوي او په دې لړ کې به د اتو کلونو لپاره د پرمختللو سنټر فیوژنو د جوړولو بهیر هم ځنډوي د سنټر فیوژنه د هغو موادو تولید چټکوي چې د اټومي بم په جوړولو کې کار ترې اخیستل کیږي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر ایران یې هغه بندیزونه بیا ولګول چې د دې موافقې له مخې فسخه شوي وو د نویو اقداماتو له مخې د ایران د اومو تیلو په صادراتو کې په سلو کې اتیا کموالی راغی چې د ایران اقتصاد سخت زیانمن کړ ایران د روان کلمی میشتي ورسته جوابي اقدامات پیل کړل او غواخي وکړ چې ک اروپایي هیوادونه د اټومي موافقه د لاسلیکونکو په توګه خپل ژمنې عملی نکړي او د امریکا د بندیزونو پر وړاندې د ایران د اقتصاد دفاع ونکړي نو خپل اټومي فعالیتونه به بیا پیل کړي. برتانیې او فرانسې چې د دې تړون لاسلیکونکو څخه دی پر ایران غږ کړی چې د دې تړون په مخالفت کې له هر راز اقداماتو ډډه وکړي. خو د ایران دولتي تلویزیون اعلان کړی چې د دې هیواد د اټومي انرژي اداره به د شنبه په ورځ د هغو نویو اقداماتو جزئیات اعلان کړي چې د ولسمشر حسن روحاني په وینا د ایران اټومي پروګرام ته به سرعت ورکړي. ایرانی چارواکو که څه هم ویلی دی چې غواړي د 2015 کال اټومي موافقه په خپل حال پاتې شي او ځکه د چهارشنبه په ورځ اروپایي ټولنې ته یو نوی دوه میاشتنی مهلت ورکړ څو دا تړون وژغوري. ولسمشر روحاني د چهارشنبه په ورځ په خپلو څرګندونو کې وویل که د اټومي موافقې اروپایي تضمینونکي پر خپلو ژمنو عمل وکړي نو د ایران اټومي پروګرام به سوله ییز او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې تر څارنې لاندې وي.
په دې سره په کابل کې څلور نیمې بجې سو یو ځل بیا له اجمل انت څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د فرام نیتی چارواکي وایي پر دې خارې د طالبانو برید پر شا تمبولی او په جګړه کې لسګونه وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي. د فراه ولایت د امنیه قمندان غلام محیدین خیرخوان نزادۍ رډیو ته وویل چې افغان او نړیوالو ځواکونو لمځکې او هوا پر طالبانو بریدونه کړي. طالب ویان زبیح الله مجاهد بیا پر خپل ټویټر لیکلی چې د فرام نیتی قمندانۍ ته نږدې جنگ لا هم دوام لري. نوموړی ادعا کړی چې په دې بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ شوبل اړولې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندوز د خان آباد ولسوالۍ مرکز بیرته له وسلوالو طالبانو نیولی او وسلوالې له مرکز څخه ایستلې. دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي دغلته یې په هوایي او مځکنیو بریدونو کې شل تنه وسلوال وژلي او ولس تنه نور یې ټپیان کړي. طالب ویان زبیح الله مجاهد تر دې مخکې ادعا کړې وه چې د خان آباد ولسوالۍ مرکز امنیه قومندانۍ او شاوخوا پوستې یې نیولې دي. د زیمبابوې پخوانی ولسمشر رابرټ موګابي چې د جنوبي افریقا په دې هیواد کې له خپلواکۍ را وروسته 2 کاله واک وچلوه د 95 کلونو په عمر په سنگاپور کې مړ شوی. د باهاما د روغتیا وزیر وایي په دې هیواد کې د دوریان په نوم د طوفان په نتیجه کې د مړو شمیر 10 شو ته رسیدلی. او د امریکا د کانګرس دوو مخکښو غړو روسیه غندلې چې نه د توانېدلې په مسکو او سینټ پیټرسبورګ کې آزادو محلي انتخاباتو ته زمینه برابره کړي.
مننه کوم اجملان دوستانو د تاسو کولی سي د خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وپړنه هم ولولې پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. مخکې تر دې چې ونیس پروګرام ازادي ووریدون کې ووري به هم یو شمېر راپورونه لرو په ګډه به سره وورو. لمړی د افغانستان اړوند یو موضوع ده. د افغانستان د ولسمشي نومان محمد ابراهيم الکوزي وي چې ته به د انتخاباتو د مهندسي کولو اجازه ورنکړي. شغل الکوزي چې په کمپاین غونډه کې خپل پلویانو ته نن خبرې کوله ټینګار وکړ چې موږ به د سولې هغه خبرې ونه منو چې پکې خبر نه یو. په دې اړه تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
د ولسمشر نومان محمد ابراهيم الکوزي وای د ټولو ګوندونو غړي دراسي او یو ملي اجماع دي جوړ کړی. خغل الکوزي چې د جمعې په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د یو کمپاینی غونډې پر مهال خبرې کولې غواخ وکړ چې انتخابات به مهندسي تپری نګدي.
د هم واورې د انتخاباتو کمیسن دي هم واورې دا خوب خیال د سره څه خو باسه څه به پیټي اني ټکو او پیټي براوړم او بیا به ځان اعلان کوم شیف اسکار دا اما د انتخاباتو کې مزونه متوجه اوسه نه هم مور مانډې سي ته اجازه ورکو.
له دې وړاندې هم د ولسمشریزو انتخاباتو یو شمېر کاندیدانو په انتخاباتو کې د احتمالي لاسوهنې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د ولسي جرګې تیرې ټاکنې له یو ډول درغلیو سره ملې وي چې انڅو ورځې وړاندې پخواني انتخاباتي کمیشنران په 55 کاله بند محکوم شول. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی په خپلو کارونو کې خپلواک دي، هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې په انتخاباتو کې درغلي وکړي. د دغه کمیسیون ویاندې شماري ځای ازادي رادیو ته وویل هغه باید انتخاباتو کمیسیون رهبری د افغانستان خلکو انتخاباتي شریکمانو او کاندیدانو ته ډاډ ورکوي چې هیڅ او کوم ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې په انتخاباتو کې درغلي او لاسوهنه وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ټولو خلکو غواړي چې په انتخاباتو کې د ممکنه درغلي د مخنیوي لپاره له دوی سره مرسته وکړي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږم کېږي چې د محل ورته شاوخوا شل ورځې پاتې دي.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وډه ماشام تر وبجو پر منځنۍ چپا 12.89 او د ایف ام پر 3.15 چپا په ټول افغانستان کې ورېدلای سي. ورځو پاکستان ته رويټرز خبري اژانس لیکي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د سپتمبر شپږمه د دغه هیواد د دفاع ورځې په مناسبت ویلي چې پاکستان به د کشمیر پر شخړه هند ته خپل پوره ځواب ورکوي او له دې وروسته د تاوانونو ذمهواري به د نړیوالې ټولنې وي. په دې اړه تفصیل د مشال راډیو همکاري فرخنده اسد رخیصې چې په ګډه به سره وورو.
رويټرز اجانس لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي هند ته بعد د کشمیر پر مسله سخت ځواب ورکوي او د کشمیري ولس مسلې له پامه نشي غورځولې. پاکستان هر کال په شپږم سپتمبر د 1950 کال جنگ په یاد کې یوم دفاع لمانځي. د هند او پاکستان اړیکې له هغې وروسته زیاتې خراب شوې چې کله د هند حکومت د اګست پر 15مه د کشمیر نیم خپلواک حیثیت ختم کړ او پاکستان وایي هندوستان په داسې کولو د نړیوال قانون خلاف ورزي کړې او دوی به په هر نړیوال ګر پودی اړه پورته کوي. خو بیا هندستان د خبره ردوي او وای دا یو کورنۍ معاملې ده. د پاکستان د سرکاري رادیو په وپاړه خبر د عمران خان په بیان کې راغلی نړیواله ټولنه پر دې خبر کړي دا چې پاکستان جنگ نه غواړي خو په عین حال کې د خپل هواد د استحکام امنیت او د ورپی خو چیلنجونو پاړه خاموش هم نشي پاتې کېده. روانه اونۍ عمران خان دا هم ویلی وو د پاکستان او هند ترمنځ د جنگ خطر شته خو پاکستان په دې اړه لومړی تو بیا پهل نه کوي. عمران خان په دې وروسته کی کوششونه وکړل چې د کشمیر پر مسله د امریکا، برتانیې او نورو نړیوالو هیوادونو مرسته ترلاسه کړي خو هند پر دې مسله کې د نړیوالو هیوادونو مداخلت رد کړ. بلخو د پاکستان د پوزمشر جنرال قمر جاوید باجوا د دفاع ورځې په مناسبت پر راولپنډۍ کې په یو پروګرام کې ویلي پاکستان به د کشمیر اشخړه کله هم پرې نکړي او زیات کړه د خپل کشمیري ورونو لپاره قربانۍ ته تیار دي. بلخو هند د 15 اگست فیصلې وروسته په کشمیر کې هندي پوزیان ځای پر ځای کړي. دغه د خلکو تګ راتګ محدود کړي دی او په سیمه کې ټلیفون او انټرنیټ هم کار نه کوي.
رابرت موګابي چې و د شکل د زیمبابوي واکمن و په حق ورسید. دا خبره د زیمبابوي نوی ولسمشر نن سهار پر ټویټر کړې ده. ولسمشر ایمانوئل منانګاګوا په دې اړه د جزئیاتو لور کولو پرته لیکلي دي چې موګابي د زیمبابوي د ازادۍ سیمبول و. د احمد تکل پر راپور کې وووري چې د موګابي د مړینې په اړه نن په زیمبابوي کې د خلکو غبرګونونه څرګندول و.
رابرت موګابي چې له 10 کلنې واکمنۍ وروسته په 2018 کال کې د خلکو د اعتراضونو په نتیجه کې استعفا ته اړ شو، په سنگاپور کې سا ورکړه. د زیمبابوي ولسمشر ایمانوئل منانګاګوا پر ټویټر په یو بیان کې د موګابي د مړینې د علت او څرنګوالي په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو یادونه یې کړې چې نوموړی د زیمبابوي د ازادۍ سیمبول او هغه افریقایي رهبر و چې خپل ژوند یې د خپلو خلکو د ازادۍ او ځواکمنولو لپاره وقف کړی و. منانګاګوا ویلی دی چې ولس به د موګابي تاریخي کارنامې هیر نه کړي. د جنوبي افریقا ولسمشر سیریل رامافوزا هم په یو بیان کې د موګابي مړینه تایید کړي او د خپل حکومت او خلکو په استازیتوب د زیمبابوي خلکو ته تسلیت ویلی. موګابي چې د وسلوالې مبارزې له مشرانو څخه و په 1980 کال کې د سپین پوستو لږکیو د واکمنۍ له پای ته رسیدو سره سم واک ته ورسید، خو ده به د زیمبابوي د پراخو اقتصادي ستونزو پړه تل پر نړیوالو بندیزونو اچوله او حتی یو ځل خو یې دا خبره هم کړې وه چې غواړي د تل لپاره ولسمشر وي. د زیمبابوي اقتصاد چې تر ډیره پر کرنه او قانونو ولاړ دی ورو ورو کمزوری کېده. فابریکې بندیدلې، د وزګارو خلکو شمیر په زیاتېدو شو او حتی په 2009 کال کې د زیمبابوي حکومت خپل پولي واحد د زیات انفلاسیون له کبله باطل کړ او پر ځای امریکایي ډالر په چلن کې شو. د موګابي د واکمنۍ په وروستیو کې په دولتي مشرتابه کې د نفاق او یو لړ نورو ستونزو له کبله د خلکو نارضایتۍ پاوڅه د مداخله زمينه برابر کړه چې په نتیجه کې نوموړی د پارلمان لخوا استیزه شو او په دې پس خلکو د پراخو مظاهرو په ترڅ کې د هغه د لری کې دوه غښتنه وکړه. د 2018 کال په نومبر میاشت کې خلکو په ټینګار سره د موګابي د استعفا غښتنه کوله، خو د غښتنې لپاره مغور زولې
تر څو چې د نومبر په 28مه نیټه استعفا ته اړ شو. د موګابي له استعفا وروسته که څه هم واک پوځي شورا پلاس کې واخیست، مګر خلک د پلازمینې حرارې لارو کوڅو ته راووتل او جشنونه یې جوړ کړل. خو نن جمعه خلک په کوچنیو ډلو کې د حرارې واټونو ته راوتلي وو او د رابرت موګابي د مړینې خبرې یو بل ته ورکاوه.
او په دې سره ورسېدو د خبرونې د پای برخې ته چې اونیز پروګرام دی ازادي او اوریدونکو خبرونه ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده چې د خبرونه به په ګټه سره وورو.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ونیکې هیله ومنې. په دې هیله چې جوړ او روغ یست، ورزو د دې اونې پیغامونو ته مخکې تر دې چې نورو پیغامونو ته ورسو، د لوګر ولایت د اوسیدونکو ستونزې به راواخلو چې د دغه ولایت د والي ویاند هغه جواب کړی دی. نو مخکې تر دې چې دا مرکه واورو، یوه لنډه وقفه به ولرو، بیا به وروسته ورسو د لوګر ولایت او تر هغه وروسته د افغانستان د نورو سیمو او ولایتونو څخه هم ستاسو شکایتونه او ستونزې لرو چې په ګډه به یې سره واورو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د لوګر ولایت د ولی ویاند شغلی دیدار لونګ زموږ خبرونې ته شرغلی. نغړم په لومړي سر کې د خبرونې د جوړښت سره سم زموږ د اوریدونکو پوښتنې تاسو ته وروم چې تاسو دغه مطابق جواب ورکړي. لومړی به ورسو د ازرې ولسوالۍ څخه د اوریدونکو پوښتنې ته چې دی څه وایي.
زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د ولپونو چارواکو ته ویل کیږي چې کومې لري پرتی ولسوالۍ د پاغو خو چې د نظامی شهیدان او وکیلان چې دی پولیس دی محلیان دی هغه نشي کولای چې میاس په میاس مواد راځي. خدای دی وکړي چې دی وته داسې طریقه برابر کړي چې شپږ میاسې بعد رسخت ورته ملال شي د کمانډان له خوا کاته میاسې بعد ملال شي او دغه مواد دوی ته په یو ځای باندې ورکړي. ولې ځکه چې هغه وظیفه لري، هغه وکیلان دی د شهیدان او د نظامی ولري پرتو ولسوالو کې پراته دي، دلته میاس په میاس رسیدګی نشي کولای. خدای دی وکړي څوک چې پولیس یې په اردو کې او د نظامی وکیلې اغه چې دا کنه دی هغه ماش د کوپون لګورسته کې اته میاستو کې نه هومیاستو کې ورته ټول مو کوپون په یو ځای ورکی. وسلام.
بلې لونګ صاحب، د دې ورور پښتنه او شکایت مو واره ده، آیا دا ست سیم کان لري لکه دوی چې دا غوښتنه لري؟
ازره ولسوالۍ یو لري پرته ولسوالۍ ده چې تر ډیره بې د مونږ حتی کړي تر څو ټول ولسوالۍ ته په یو ستر وګورو او هغه خدمات چې ارزښت کیږي په ولسوالۍ کې، البته په ټول ولسوالۍ کې یو رقم خدمات ارزښت کیږي. د دې تر څنګ مونږ به مو د وړاندې ځینی خوراکي توکي ازري ولسوالۍ ته ولېږل شي. ازري ولسوالۍ ته مو نسبت نور ولسوالۍ ته چې دا لري پرته ولسوالۍ وه او دغه ولسوالۍ د اوسیدونکي هلته یو لږ ستونزې لرلې چې هغه ستونزو په خاطر مو یو لړ خوراکي توکي یادې ولسوالۍ ته واستول، تر څو هغه لومړنۍ مرستې چې د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي ورسره مخ شي هغه ورته ورسیږي. او د یادې ولسوالۍ لارې هم خلاصې دي او د ولایت مقام رهبري حتی دا ده تر څو لوګر ولایت کې هغه شته هر ډول ستونزې چې اوس سترګو کېږي هغو ته رسېدنه وشي او په راتلونکي
بله مننه. یو بل اوریدونکی به هم راواخلو چې دوی هم تصادفاً د ازرې ولسوالۍ څخه دي، بیا به نورو ته مرسو.
د ازرې راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د وطن کې مونږ ته برق منظور واغه برق دښمن دي ساتلو لوج نه ساتلو لوج نه هغه پری خو دي شمسیانو راغله چې تاسو سره د اولاد د شمسیانو کومک او مرسته کوي. هغه شمسیانو کې موږ ټول قوم نه تذکيري اخیستې دي او مشرانو وړي دي لوسه پورې نه شمسی راغلي دا او نه بیرته معلومات کوي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړ پونې چارواکي هغه ځمنې چې موږ سره
مو سره کړي وي، بیا درې ولسوالۍ سره کړي وي، هغه شمسیانو غم راته وکړي او موږ ته په دې لنډ وخت کې تسلیم شي. وسلام.
بلې لونګ صاحب،
دوی چې موضوع یاد کړه د سولر یا شمسۍ، دغه پروسه یو لږ مراحل لري چې دوی نه حتی کېږي تر څو دوی ته دوی له لمریزې برېښنا نه برخمن شي، بیا د ولسوالۍ اوسېدونکي او زموږ هڅه دا ده تر څو ولسونو ته د دوی وړ او غوره چوپړونه وړاندې کړو. ولایت مقام همېش هڅه کړې چې د لوګر ولسونو لپاره او په ځانګړې توګه د ادرې ولسوالیو اوسېدونکو ته ښه او پر وخت صحیح خدمات وړاندې. لوګر ولایت سره د برېښنا وصل شوې ده، مرکز ته برېښنا ورکول شوې ده، حد روانه ده چې دغه برېښنا د مرکز لرو پرتو سیمو ته او د دې په ګډون ولسوالیو ته هم ورسېږي، چې دا یو اوږدمهاله پلان دی چې د پلان مطابق ولسوالیو